مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په یو بل خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. د یو ساعت خبرونه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال راشد خټک جوړه کړې ده، او د وتلی غزل بول شاعر رحمت الله درد ژوند او فن پاړې لنور په هانو سره خبرې کړې دي. رحمت الله درد پښتو په جدید غزل گو شاعرانو کې هغه څوک دی چې شاعري د لوړ معیار ګڼل کیږي، ډیره مهمه ګڼل کیږي، خو د دې باوجود په ولس کې هغه عمره شهرت نه لري د کوم چې حقدار دی. کره کتونکو په دې اړه سوای په دې خبرونه کې تاسو په اړه معلومات اوریدل شئ.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د پښتو ډیر داسې شاعران شته چې ښه شاعري کړې ده او پریمانه شاعري هم کړې ده، خو بیا هم په ولس کې شهرت نه لري یا ښه عمره شهرت نه لري څومره چې د دوی حق جوړیږي. په داسې شاعرانو کې یو پروفیسر رحمت الله درد هم دی چې ډیر معیاري او د لوړې سویې غزل یې لیکلې دی. د شاعرۍ اووه ټولګې چاپ شوې دي، خو بیا هم د کار او د شاعرۍ د معیار په اندازه مشهور شوی نه دی. د مشال رادیو ته د پښتنې په ځواب کې چې رحمت الله درد کله او چرته زیږېدلی و، په خټه څوک وو او شاعري د کوم معیار ده، د کوهات کالج پرنسپل او د پښتو ژبې استاد ډاکټر وزیر شادان وویل.
رحمت الله درد په خټه مروت وو په 1904 کې د مستخیلو په کلی کې د نظام خان کرا پیدا شوی وو. لسم جماعت پورې سبق کې په خپل کلی کې وې لکی کې، خو بیا چې کم دی بنو کالج ته راغی. اردو کې ماسټر د پېښور یونیورسټۍ نه وکړو، په دې امتیازي نمبرو سره دغه ډیګري واخیستا. رحمت الله درد د طبیعت نه ډیر عاجز او خاکسار انسان وو. هر چاته به د احترام په سترګه کتل، او دغه وجوه چې په معاشره کې دده هم قدر وو. خلکو به د خبرې ته غوږ نیوه، ځکه چې دبه درنی خبرې کولې. درون شخصیت وو، هر چاته به درناوی ورکولو. په معاشره کې یو مقام وو. د غزل په حواله چې موږ خبره کوو، نو رحمت الله درد د جنوبي اضلاع د غزل د سرتاج ده. په ګرد پښتونخوا کې چې د غزل د ارتقا خبره کیږي، زما خیال دی چې رحمت الله درد به د سر په کسانو کې وي، ځکه چې هغوی همیشه معیاري غزل خوښ کړی دی او معیاري غزل یې لیکلی دی. هغوی په خپل یو ځای کې لیکي چې غزل خو یا لیکل ندي په کار، او یا بیخي غزل لیکل په کار دي، نور څه لیکل ندي په کار. نو مطلب یې دا و چې معیاري غزل دې سړی لیکي او بس غزل دې هم لیکي. د غزل په والا رحمت الله درد دی وستره نامه ده، چې کله هم د غزل د ارتقا خبره کیږي، نو د رحمت الله درد نه بغیر به نیمګړی وي. زه د نمونې په تور د درې شعرونه چې داسې ناز و داګانې کړي په تلو کې، لکه زرکه د شوال په سر درو کې، بېله خدایه چې ټیټ شوی نه و چاته، نن مې کړ خو دغه سر د چا په پخو کې، کلندر او د صابر نه به دا داخلم، درد بیا غزل لیکم په پښتو کې.
د رحمت الله درد د دردونو او وظیفې په هکله پوښتنه شاعر او نثرنگار پروفیسر اسیر منگل داسې ځواب کړه.
پروفیسر رحمت الله درد سرکاری کالجونو کې د اردو ادبیاتو استاد و. د اردو شاعری هم کړې ده، ولې د اصل په جنګلو د پښتو شاعری ده. او بیا په تیره تیره غزل د غزل چې موږ لولو په مجموعي توګه یو رومانی رنگ لري. د ژوند سره تړلي ټول موضوعات بیان کړي دي. غزل یې ټول د ژوند لوړو ژورو نه عبارت دی. په اخر عمر کې یې پل یک یوزوي احسان جنازې ته اوګاه هم ورکا. عجیبه اتفاق دا و چې په کومه ورځ دا احسان جنازه پورته کېده، هم په هغه ورځ محسن د نیمګړي دنیا ته تشریف راوړو. د درد دغه منظر، یعنی د یو سپین ګیري پلار ځواني مرګ زوی مرسیا، په دې یو شعر کې څومره په سوز او ګداز بیانوي. ګل درنه رخصت شو درد وژاړه، خدای ته ګوره مساته په زړه کې اور. د محسن غوندې ماشومان چې په کوم کور کې وي، هغه ډېر نازولي وي. د احسان د مرګ نه پس د ماشوم محسن بې ځایه زید به چارواخه درد کوم کیفیت سره مخ کولو. دا غي منظر کشي څومره په دردناک انداز کوي. په نه خبره چې محسن را نه خفه شي درد، زه د احسان تصویر ته ودرېږم و ژاړم. رښتیا خبره دا ده چې د پښتو په جدید شاعرۍ کې که د عبدالرحیم مجذوب نامه د پښتو جدید نظم په سر کسانو کې اخیستی شي، او د پښتو جدید غزل د سر سړی رحمت الله درد دی. موږ سره د پښتو د جدید غزل ډېر نمونه دي. هر چا خپل یو رنګ او یو انداز دی. په دې ټولو کې رحمة رحمت الله درد غزل ځان له اس کا غړی ولاړ دی. د چې سمره د ژوند لړ ژورونه تیر دی، هم دومره خپل غزل لکه د شاتو خو کړی دی. د یو ښه شاعر د پیژنګلو یو نه خداوی چې د شاعر د پیژنګلو نه مخکې دا غ شعر ولس کې زیونی سي. ما لار واخات درد نه و پیژندلی چې د ده یو شعر سره آشنا شوی وم، او د ده دا شعر مې چې اورېدلی و نو هغه سات مې زړه ته پرېوتلی و. ناست وي په محفل کې خو تنها لګي، پته د مین سړي صفا لګي. د درد غزل کا یو طرف ته د دردونو مجموعه ده، نو بل طرف ته فنی رنګونه هم ډېر شوخ دي. درد د جمالیاتو شاعر دی، زیات مضامین یې د حسن و عشق نه چاپېره چورلي، ولې موضوعیت سره سره یې د معروضیت تصویرونه هم راښکلي دي. چې د حسن په نظر کې زی وقار یو، مونږ که فخر په خپل عشق او حقدار یو، سر مو چګ وي له غرور ښکلي ښکارو، مونږ که بند یو زندان کې کپدار یو، کازغیو د ګلچین لاسونه نیسو، مونږ چې ولې د مالی د سترګو خار یو، مونږ د عقل داوا نه لرو ناصحا، شکر شکر چې په عشق کې پخته کار یو. خپل غمونه مو که کم نه دي د چانه، خو د بل په در شریک یو بے قرار یو. محبت چې پکې جرم نه وي خلکا، مونږ د هغه زمانې په انتظار یو. را سره خو تش یو زړه دی، لیکن درد د کینان د ټولو ښکلیو خریدار یو. زړه کې محبت او سپینه خوله کې اور، کاڼي کې اوبه او په اوبه کې اور. دا خو تا په سرو لپو اوبه څښلې، ما وې څنګه بل شو په ویاله کې اور. اور مې په زړه پورې کړو تنکي ارمان، لګي د ماشوم نه په کاله کې اور. زړه چې بیا زما کیسه ور یاده کا، سوړ شولو جنکۍ نه تناره کې اور. کله چې پښتو ته کیسه ورسي، راشي چې له کومه پښتانه کې اور. زه درنه په جام کې شراب نه غواړم، ما ته ساقي واچوه پیاله کې اور. هلکه د درد غزلې وچېړئ، خوند کوي د ژمي په ساړه کې اور. د دې څو مثالونو نه مونږ ته اندازه لګي چې دی د غزل څومره استاد شاعر دی. د ده ځان له یو اسلوب دی، ځان له یو خپل رنګ دی، چې د پښتو په جدید غزل کې ځان له یو خاص مقام جوړ کړی دی.
د رحمت الله درد د غزل د خوګلت او رواني په اړه شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رادیو ته وویل.
ارواښاد پروفیسور رحمت الله درد صاحب د پښتو ژبې د غزل پیاوړی شاعر دی. د دوی د غزل ژبه ډیره خوږه، ساده، روانه او بې تکلفه ده. کله چې د ارواښاد درد صاحب غزلونه لولو، نو غزل غېږه یې د خدای او د خدای د مخلوق سره له مینې ډکه راته ښکاري. کوم خیالونه چې د درد صاحب په غزلونو کې راغلي دي، هغه ډیر صمیمانه دي، بې تکلفه دي، شاعرانه دي او ډیر خوږ مفهوم رسوي او په لوستلو کې سړی خوند ترې نه اخلي. د غزل ژبه یې داسې پسته مسته ده. سړی دغه لنډۍ ور یادوي، هغه د پښتو یو لنډۍ ده، وایي: بېګا ته غلی غلی راشه، لکه لختي کې اوبه غلی غلی ځینه. نو د دې لنډۍ پر مصداق باندې د درد صاحب د غزلونو بیتونه او مصرې هم هغه لختي ښکاري چې د درد صاحب د شاعرۍ رڼې اوبه پکې داسې غلی غلی او پستې پستې روانې دي. دلته د درد صاحب یو غزل دی، ما ته ډېر خوږ رالګي، نو هغه هم تاسو سره شریکوم. درد صاحب مرحوم وایي: وایي هغه یو تن دی ای ملګرو، خو یو تن نه لګي، د چا بغیر انجمن چې انجمن نه لګي. ناصحات به مې همدرد وي، خو همدرد نه لګي. هغه قاتل به مې دښمن وي، خو دښمن نه لګي. په دا وړه خبره موس نه ټول جهان خفه دی. موس چې دا غواړو چې په هر څه دی قدغن نه لګي. خوبان که نه وای دا جهان با ټول پیکا پیکا و. ګلان چې نه وي، نو ګلشن چا ته ګلشن نه لګي. د چا کورونه داسې وران لکه زاړه قبرونه، د چا مدفن هم تاج محل لگی مدفن نه لگی. په خوله خندا کوي، خو زړه کې یې د وینو ډنډ دی. سلام دې درد ته وي، ټول درد دی، خو دردمن نه لگی.
په باچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر د غزل د تاریخ په تناظر کې د رحمت الله درد شاعرۍ ته داسې کتنه وکړه.
د حمزه صاحب نفس چې د ترقی پسند ټرینډ یا د رومانټیسیزم چې کوم ټرینډ چلېده، نو د هغې زیات تر توجه د نظم طرف ته وه. نو په دې کې یو بل دا د تقریبا د اویایمې یا د شپېتم نفس د اویایمې لسیزې پور په مینځ کې داسې یو کیپ راوچتېږي. او هغه کیپ چې کوم دی، هغه چې ځوانان مخې ته راځي، نو په هغې کې رحمت الله درد ګران اندیش اعظم گوهر سید گوهر مقصد بیا داسه هغه نه پسته د حکومت ویلا پر شی دی یا داسه سو کسان پکې واچوي نو دا بالکل د غزل هغه ټرند بدلوي ټرند هغه میکر څه ستوي هغه کوي کنه د دوی په غزل کې بیخی دے رومانٹسزم دے ترقی پسند ہے اور دے کلاسک چکم ہندی سب روایت تے اگر یو امتزاجی شکل مخی تراجی در سے بھوم ددغا کیپ یا ددغا قبیل یو فرد دے یو غڑے دے اور دے دوی پا غزل کے اگر دے ہندی سب چکما نازک خیالی دا یا نقطہ آفرینی دا یا حیرانی دا آغا سی زنا ہم تاسو کتلائی شے پا یو مصرا کے یو دا سے خبرہ پیش کول چی سڑے ایک دم دا سے لکا دے خوب آئے چرا بیخ کے اور پا دوائی ما مصرا کے پاہے باندے یو مہر لگول نو دا دے در سب سر یو کمال شتا او بیا آغا نرمی ملائمت چیسا ملائم چیسا توائی دا آغا سیز ورسرا موترانم خوگوالے او ورسرا ورسرا آغا مادر تو وی چکم دے ترکی پسند فکری امتزاج دے دے نورو موضوعاتو سرا آغا پا دیر نرم شکل کے دے لا خود جون پا ہر سنگر کے مرسزن یم دردہ لا میں نا تورتی کا کلے دا نا ڈالے خی دے نو دلتا آغا دے مزاحمت چکم انداز دے روایتی ترقی پسند دو سر دے داغا دے دے رومانٹسزم یا دے ہندی سب دے روایاتو کے ننا شامل کری دی دا ٹول سر او دے اغینا یو دے مزاحمت ہم یو خوب دے موسیقی نا ڈک یو آواز در سے پمخی کی رازی او ما بخیال چی دا کم کسان ما در تو یاد کرل دی چی دے پختو ادب پورا لرو بر شویا کے پدی کی گوزا صدیق پسرلے ہم شامل کم دے برا پختونخوانا ٹول پشمول چکم آواز جوڑی گی دے پختو دے غزل دے تقویت دا پارا آگے کے دے درس دے کردار دے
دا مشال ریڈیو گرانو اوریدون کو اسی وعدہ مکو او سندر اورو
دے شیرونو سودا گری شرابی غزل فسو دے دے شیرونو سودا گری شرابی غزل فسو دے دے الہام پر پریولی گلابی غزل فسو دے شیرونو سودا گری شرابی غزل فسو دے دیر نہ ڈھونڈتا ندی دیر نہ دیر نارے دیر نہ ڈھونڈتا ندی دیر نہ دیر نارے میں پیاد در پلاس کی د زخموں نو سو کی راوڑی میں پیاد در پلاس کی د زخموں نو سو کی راوڑی ستاد برندو برندو سرب اکھاوی غزل فسو دے ساد برندو برندو سربو اکھاوی غزل فسو دے شیرونو سودا گرا شرابی غزل فسو دے دیر نا دیم کانو دی دیر نا دیر نا رے دیر نا دوم کانو دی دیر نا دیر نا رے دینم پس بین مخ کو پزیڑی نر گس نکالے ما دینم پس بین مخ کو پزیڑی نر گس نکالے نرگسی غزل پسورے شنابی غزل پسورے نرگسی غزل پسورے آشنا بھی غزل فسودے شیرونو سوداگری شرابی غزل فسودے شرابی غزل فسودے
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د پروفیسر رحمت الله درد په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د سیمایزو څېړنو مرکز مشر او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې رحمت الله درد د شخصیت په لحاظ هم د غزل غوندې وو.
پروفیسر رحمت الله درد صاحب د ډیر نږدې نه ما لیدلې کتلې ده، دغه د شخصیت مشاهده مې هم کړې ده، دغه سره ناستې او محفلونه مې هم کړې دي. زه په 2000 کال کې چې ډیر اسماعیل خان ته لاړم د کالج ته د لیکچرر په حیثیت، نو داسې په میاشت کې یو ځل به بیا لکې مروت ته راتلم او درد صاحب سره به مو شپې هم کولې او اوږده نشستونه به مو کول. درد صاحب د دننه نه خو ډیر دردمن انسان وو، خو په خبرو اترو کې ډیر خند رویا او ډیر دلچسپ انسان وو. لطیفې به ډیرې ویلې، د خوند خبرې به ډیرې کولې او ډیر خوږ شخصیت وو، ډیر زړه راښکون وو. په درد صاحب کې د هغوی په ذات کې ډیر مثبت شخصیت وو، د ډیرو کشرانو پالنه یې کړې ده، روزنه یې کړې ده، او د لکې مروت ټول شاعران غالباً چې دا غوی شاګردان دي. زه به چې کله لاړم کله کله به سلیم راز صاحب هم را سره و چې هغه به ډی آی خان ته راغلو او بیا به مونږ درد صاحب له راغلو، نو درد صاحب به د لکه نور شاعران هم راغونډ کړ او یو مشاعره به مو را جوړه کړه. مشاعره نه پسته به مو خپل گپ شپ لګولو. نو بطور شخصیت درد صاحب ډیر مینه ناک انسان و، ظرافت او طنز و مزاح دغه یو حس یې ډیر ښکلی و، او بیا علمي بحث به هم ډیر خوندور و په شعر و ادب. نو تر سوچ د درد صاحب شخصیت تعلق دی، دغه سه شخصیت ډیر کم دي چې په خپل ذات کې د درد نه ډک او په خوله هر وخت موسکا. په دې شو د درد صاحب د شاعرۍ خبره، د ډېر لوړې پایې شاعر او د غزل خو په 200 شاعرانو کې، یعنی کوم د شلمې صدې 200 د لوړې پایې شاعران راخلو، نو درد صاحب په هغه کې شامل دي. نظمونه یو نیم نظم لیکلې دي خو ډېر کم توجه ورته کړې ده. غزل یې زیات لیکلې دي او د غزل مزاج ته دومره نږدې او چې د درد صاحب شخصیت په خپل یو مجسم غزل ښکارېدو. هغه په ذات او هغه په شخصیت کې، هغه نزاکت، هغه ښکلا، هغه جمال، د هغه په خبرو کې، په نثري خبرو کې ترنم، ترتیب، توازن لکه په غزل کې چې وي. ځکه زه خو د درد صاحب شخصیت ته هم یو مجسم غزل ویم. هغه خپل غزل چې دی هغه دومره زړه راښکون لري چې دغه ځینې شعرونه د متل غوندې ویلی شي. د سهل الممتنع په جدیدو شاعرانو کې د کمال شعرونه، یا خو تاسو خاطر افریدی ویلی شي چې دغه شعرونه په یادولو ډېر اسان دي، او یا درد صاحب یادولی شي. بیا د درد صاحب شعرونه یوازې د یادولو نه، یوازې آسان نه، په هغې کې ژورې نقطې وې او هغه ژوره نقطه به آسانه کړی شوې وه. د درد صاحب په غزل کې یو د خوند ترنم و، یوه بې ساختګي وه، یوه رواني وه او یو نفسیات و. ګوره دومره مشهور شعرونه چې په هغې کې یو نفسیاتي رجحان هم ځای مومي، لکه ناست وي په محفل کې خو تنها لګي، پته د مین سړي صفا لګي. دغه څه شعر یا درد صاحب ویلی شو، یا حمزه بابا ویلی شو چې غل د محبت غلطېدی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. د محبت او د مین انسان هغه داخلي احساس دی چې یا درد صاحب بیانولی شو او یا حمزه بابا بیانولی شو. دغه څه نفسیاتي محرکات په درد صاحب کې ډیر زیات. خو زه به دا وایم چې درد صاحب ټولنیز درد څنګه سندریز کړی دی یا څنګه غزلیز کړی دی ډیر کم شاعران به داسې وکړی شي. مونږ که ګورو په اردو کې د میر تکی میر په غزل کې هغه د دهلی د ټولنې درد د غزل په نازک مزاج کې بیان شوی دی. دغه شان د پښتني سیمې دردونه، اړې ګړې، انتشار، لرې برې، هغه درد صاحب د غزل په نازکه پیرایه کې بیان کړی دی او داسې بیان کړی دی چې ډېر کم شاعران به دغسې وکړی شي. د غزل ډېر لوی شاعر خو یوازې دردونه نه، په هغه کې جمال هم شته، په هغه کې نفسیات هم شته. کله چې هغه د حسن او جمال خبرې کوي، نو دا زمونږ چې کوم جمالیاتي بحثونه دي او دغه ډېرې فلسفیانه نظریې دي، دغه ټولې ګرانې او مغلقې نظریې د درد صاحب په غزل کې په آسان انداز، د غزل په ژبه د غزل په اسلوب کې بیان شوی دی. جمالیاتی نظریات کچا په غزل کې آسان کړی دی نو هغه هم درد صاحب دی.
ډاکټر حنیف خلیل د رحمت الله درد زیات شهرت نه موندلو علت مشال رادیو ته داسې بیان کړو.
د غزل په شاعرانو کې درد سے بالکل رومبی صف په سر کې ولاړ شاعر لیدی شي. د دې دومره خولي غزل باوجود درد سے مشهور ولې نه دی، زیات مقبول ولې نه دی؟ نو دا څه ده چې مقبول او مشهور خود دی، خو چې څومره د دوی د غزل غوښتنه او څومره د دوی د غزل ځانګړتیاوي او زړه راښکون و هغه عمر بیا هم نه دی. دغې وجه زما په خیال یو خدا کېدی شي چې د ادب او شعر مرکز پیښور دی او درد صاحب د پیښور نه لرې پاتې شوی دی. ادبی تنظیمونه، ټولنې، اخبار، رساله، د ابلاغ ذریعې، الکترونیک میډیا، ادې هر څه مرکز پیښور دی، درد صاحب پیښور نه لرې پاتې شوی دی. درد صاحب ډېرو غټو سیمینارونو، غونډو، نشستونو ته هم ډېر تللی راغلی نه دی. درد صاحب پروفیسر هم د اردو ژبې و، نو د پښتو په تنظیمونو کې یې حاضري ډېره کمه وه. بل د درد صاحب مزاج هم ډېر بنیادی خبره دا چې هغه داسې شهرت پسند شاعر و هم نه، هغه داسې ګروپ نه لرلو چې د هغه د شهرت سندرې دی ووایي. د هغه دې کې دلچسپي نه وه چې په ما مقالې ولیکي، مضامین ولیکي، تبصرې وکړي. د هغوی کتاب په خپله ډېر وروسته چاپ شوی دی. یعنی یو وجه دا هم ده چې درد صاحب خپله شاعري په صحیح موقع چاپ کړې هم نه ده. شهرت سره ډېر طبیعت نه لګېدلو او درد صاحب دننه نه ډېر دردمند انسان و، نو دغه شهرت پسندي هسې هم د هغه د مزاج سره نه خوړلو. خو بیا دا هم یو خبره ده چې هغه د مرکز نوم لري پاتې شوی دی. هغه دغه اخبار، رساله، ټی وی، شاګردان، مقالې، تبصرې د دغه شوق یې هم نه دی کړی. خو د دې هر څه باوجود چې د درد صاحب کوم غزل دی، کم شهرت صحیح خو مقبولیت ورسره دی. مشهور خو هر سړی، خو مقبول هر سړی نه دی. درد صاحب چې څومره مشهور دی نو هماغومره مقبول دی. چا هم چې لوستی دی په زړه کې کېنولې دی او قبول کړی دی. زما خیال دی چې د پښتو د ځانګړي اسلوب د منفرد انداز په شاعرانو کې درد صاحب هغه انسان دی، هغه شاعر دی چې خپل مثال په خپله دی.
په بنو کالج کې د اردو ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس مشال رادیو ته وویل چې رحمت الله درد یو رومانی شاعر و.
رحمت الله درد صاحب زمونږ د پښتو غزل ډیر اهم ترین نوم دی، ډیر اهم ترین حواله ده. اصل خبره دا ده چې درد صاحب د غزل په مزاج پوهیږي. دوی چونکې د فارسی روایت هم مطالعه کړی و، د فارسی سره سره اردو روایت هم د دوی پیش نظر و او پښتو کې خپله ژبه وه. د دریو روایاتو چې کوم معیاري اقدار دي او کوم افاقي اقدار دي، هغه د دوی د غزل برخه دي. دا وجه ده چې د دوی غزل چې کوم دی هغه مستقل موضوعات لري، او دا مستقل موضوعات ډېر په فکري او فني ژبه کې درد صاحب مخې ته راوړي دي. د دوی چې کوم موضوعات دي هغه بنیادي طور د مینې او د حسن سره تعلق لري. عامطور باندې ویل شي چې درد صاحب د رومان شاعر دی. دوی غواړي چې د مینې او د حسن په یاد د ژوند تشکیل وکړي، چې د مینې د پاره ماحول تخلیق کی، د حسن د ودې د پاره ماحول تخلیق کی. دا درد صاحب د شاعری اصل محرکات دي. د دوی شاعری بنیادی انفرادیت لري. اسی که موږ پښتو شاعری وګورو، اسی هم که جنرال شاعری وګورو، نو ټوله شاعری هجر اساس ته هجر باندې. او یو واحد درد صاحب دی چې د شاعری وصل اساس ته، یعنی د دوی شاعری کې د هجر درد او غم کشته دی. او بنیادی د وصل چې کوم مناظر دي یا مظاهر دي، هغه د دوی د شاعری بنیادی محرک ګرځي. لکه د دوی یو مشهور غزل دی او مطلب دا چې ما وی په هجر باندې وژنی، په وصال مې وژنی، غمجان مې نه وژنی، جانان مې دی، خوشحال مې وژنی. نو دا هغه وصل اساس شاعری ده چې در صاحب د پښتو د غزل د روایت نه عربی لوي. هم دغه وصل اساس شاعری ده چې په دې کې بیا رومان هم شته، په دې کې بیا د انتظار تاو تریخوالی هم شته، سره وسه د فراق سوی هم شته. دا هر څه ژوندی دي، دا هر څه زموږ چې کوم ریډر دی، زموږ چې کوم لوستونکی دی، هغه ته ژوند بخي، هغه ته حرارت بخي. بله، د دوی د شاعری چې کومه انفرادي حواله ده، هغه د دوی آسان او روانه ژبه ده. ډېر په آسانو لفظونو کې در صاحب ډېرې ژورې او اهمې خبرې کړې دي. در صاحب په هغو شاعرانو کې دی، په هغه درې څلورو شاعرانو کې راځي، څوک چې د غزل بنیادي مزاج پېژني، د غزل په فانی هم سمجوتانه ده کړې، د غزل په حیاتي هم سمجوتانه ده کړې، او د خپل ژوند چې څومره خواره ور جذبات دي او څومره خواره ور تجربات دي، هغه ټول په سنه سرات کې د غزل برخه جوړ کړی دی. دا وجه ده چې مونږ ګورو چې د دوی غزل چې کوم دی په یو وخت ځوان نسل ته هم خوند ورکوي، او چې کوم د پخو عمر خلک دي هغه هم د دوی شعرونه د په غزل کې برجستګي هم ډیره ده. څوک غزل چې کوم د فطري مزاج دی هغه دوی لاندې کړی دی، په فني هم عبور دی او سر و سره تخیل هم لري. نو دا وجه ده چې د دوی چې کومه مصرې دي ډېرې برجسته دي، بالکل په زړه باندې اثر کوي، او د زړه سره سره د انسان چې کوم تعقل دی دا تعقل صلاحیتونه هم رابیداروي. نو دا غزل د پر چکم بنیادی شرایط دی، یعنی جذبه، احساس، تخیل او سره فکر او فن، او دا هر څه په فطری رنگ کې پیش کول. زما دا خیال دی چې د درس په غزل کې جذبه، احساس، فکر، تخیل او فن دا ډېر په فطری رنگ کې فرغزای شوې دي او د غزل په سرت کې مخې ته راغلي دي. نو دا وجه ده چې دوی شاعري چې کومه ده دا زړېږي نه، دا خپل تر تازګي لري، خپل ځلا لري، خپل رڼا لري.
د ځانګړي سبک شاعر رازق فهیم مشال رادیو ته وویل چې شهرت صرف په ښه شاعرۍ کولو سره نه ترلاسه کیږي.
زما په خیال رحمت الله در صاحب د شعر او د غزل په حواله باندې څومره اوچت نوم دی، او دا خبره هم صحیح ده چې په هغه سویه په هماغه پیمانه په هغه تناسب هغومره تشهیر هغومره پیژندلو د پښتو په ادبي سرکلس کې نه لري. او زما دا خیال دی چې در صاحب هغه واحد شخصیت شاید نه وي په دې حواله باندې. ګوره، لوی شعر لیکل، ښه شعر لیکل او په یو تسلسل سره لیکل دا یو کمال دی، او شاید لاغه سره سم دویم کمال دا هم چې خلقو پوری رسیدل او په وخت رسیدل. کله کله داسې وسی چې دا دواړه صلاحیتونه په یو ځای نه سي پاته. ځینې شخصیتونه چې زه پیژنم، لنیژدو پیژنم او د دوی مسره دي، لکه سید خیر محمد عارف صاحب، لکه جناب سید گوهر صاحب، اندیش شمس القمر صاحب، قمر راهی صاحب، دا دومره لوی شخصیتونه، مطلب کدا د اویایمی او اتیایمی لسیزی غزل تر واخلې. زما په خیال د نن غزل د هغه مخته ډیره تته او ډیره نیمګړې، خو داغه باوجود هغه کم معیار چې دوی ادب تخلیق په هغه معیار باندې شاید بیا غرنګ په پښتو ادبیاتو کې هغومره مشهور نسو پاته. زه خو خپله دا ګڼم چې دا دوه مختلف څیزونه دي، او په پښتو ادب کې هم او دلته نور په ادبي حواله باندې د اردو ادبیاتو هم دا المیه ده چې ته به غزل هم لیکې، شعر به هم لیکې، ادبیات به هم لیکې، او گروه به هم ساتې، دایره به هم ساتې، ځان ته به مریدان هم ساتې چې هغه بیا ستا مشورې هم کوي او ستا شعر رسوي هم او سندرغاړي هم باید سي ولري. نو دا په یو طریقه نه کېږي، دې ته به سړی داسي یعنی تشهیر سي دی کې دا خو ځان ته پروژې دي، دا خو ځان ته بنیادي حکمت عملي او دغه غواړي. او په پښتو کې ځینې شاعران چې ډېر مشهور پاتې سو خصوصا په تیر شل پنځه ویشت کلو کې، خو هغو کې ځینو ځینو دا کمال زده کړی هم ها خوا ته په جنوبي پښتون خوا کې او هم دی خوا. ځینې خلک خدا صفات اوسپل سي یو لس شل کاله د پښتو ادبیاتو په هغه منظر باندې ډېر راڼه پاتې سو. نو هغه کې خو د دوی کمال د شعر وو یقینا سي، خو دوی دغه سي کم د تشهیر ذرایع دي او منابع دي، او بیا ځان ته یو امیج جوړول، بیا هغه پروموټ کول، هغه یو ځای ته رسول، دا ټول د دوی په دغه کې وو. نو دا درد صاحب سره دا یو بدبختي پاتې سوله. زما په خیال لاغه کې یو بدبختی دا هم داسې، مطلب کته داسې سیمې کنه لکه لکی مروت یا کوهات یا لورلای یا مثلا داسې ځایونه کنه، نو دا غزموږ د پښتو ادبیاتو بنیادی مرکزونه تر ډیره پوری نه وو کنه. نو کته داسې په جغرافیایي لحاظ هم پرې څنډه اوسه، نو دا هم په هغه کې یو اغیز لري.
شاعر او ناول نگار مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې رحمت الله درد د میا تکیم الحق کاکا خیل په وینا پښتو شاعري پیل کړې وه.
رحمت الله درد د خدای وبخي، څنګه چې حمزه بابا پښتو ته د سید عبدالستار شاه باچا هدیه وه چې هغه ورته ویل چې اردو شاعري پرېږده او پښتو کوه، پښتو کې به لوی مقام وګټې. دغسې درد صاحب د سید تقویم الحق کاکا خیل هدیه وه. درد صاحب په لومړی کې د خو ایم ایم په اردو کې کړې، ماسټري په اردو کې اخیستې وه او شاعري هم په اردو کې کوله. بیا میا صاحب تقویم الحق کاکا خیل ورته ویل چې ته شاعري په پښتو کې شروع کړه، دا بستا د پاره خو یو مقام به پکې وګټي. نو بیا درد سے پښتو شاعری شروع کړه او رښتیا هم په شاعرۍ کې لوی مقام وګټه. دا غزل گو شاعر دی، غزل داسې سند فو چې د ډېر خوښي د نظمونه د ده په طبه برابر نه و، نو د ډېرې غزل لیکلي دي. غزلې روانې دي، د محاورې رنګ لري، ساده دي، په ساده توب کې ډېرې ژورې دي. نو ډېر ښه غزل گو شاعر درد صاحب. یو خبره دا ده چې دومره شهرت لکه درد صاحب چې څومره باید مشهور شوی وی، مشهور نه شو. د ده تقریبا شاوخوا لس شعري ټولګې چاپ شوي دي، او بیا د کلیات درد په نامه د ده کلیات هم چاپ شوي دي، خو بیا هم دومره خلکو دا نه پېژندو. یوه خبره ده چې ځینې سندرغاړو غزلې ویلې دي، او د هغې سره د درد صاحب یو څه شهرت شوی و. درد صاحب چې مشهور شو د خپل وفات نه وروسته مشهور شو، چې دغه کتابونه خلکو ته ورسېده. او درد صاحب داسې یو شاعر و چې ډېر د دې مشاعرو غونډو، دغې د پښتونخوا په مشاعرو غونډو کې ډېر نه لیدل کېده، نو د همدې کبله درد صاحب ډېرو خلکو نه پېژنده. استاذي کوله په سکول کې، بیا د یو کالج نه پرنسپل ریټایر شو. نو هغه دومره د ادبي مشاعرو ته او جرګو ته او دې سیزونو ته دومره نه تلو، د دې د کبله درد صاحب دومره مشهور نه شو. خو درد صاحب ډېر لوی شاعر دی، او فکر کوم په مروتو کې د عبدالرحیم مجذوب نه وروسته د دوی لوی مقام دی. خو لکه څنګه چې مجذوب صاحب خلکو نه دی پېژندلی، دغسې درد صاحب هم نه دی پېژندلی. خدای دې وکړي چې پښتانه درد صاحب ولولي، د هغه د غزل نه خوند واخلي، په هغې باندې کتابونه ولیکي، په هغې باندې د بی ایس ایم فیل ایم ای پی ایچ ڈی مقالې ولیکي، چې خلک درد صاحب وپېژني او د هغه د شاعرۍ نه په ښه توګه خبر شي.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې رحمت الله درد د رومانی شاعرانو په مخکښانو کې شمیرل کیږي.
درد صاحب د غزل شاعر دی. غزل شاعر داسې دی چې بیخي په نورو موضوعاتو کې هغه ډېره کمه تبازمایي کړې ده، خو د ده غزل د اوچتې پی غزل دی. زه به دا ووایم چې د شلمې پېړۍ د اخر او د یوویشتمې پېړۍ د سر چې کوم څلور لوی شاعران دي، یا عناصر اربغه چې مونږ ورته وایو، په هغې کې زمونږ د خیبر پښتونخوا چې کومه سیمه ده، په هغې کې د جنوبي سیمو نه یو درد صاحب دی چې په هغې باندې سړی سترګې چې کومه ده سړېږي. بیا دویم نمبر چې کوم دی هغه د پېښور ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب دی، او بیا د سره هغې طرف ته اکرام الله ګران او شمس القمر اندیش. نو زه وایم چې دا د حمزه بابا د دور نه پس چې د کوم نوی غزل دی، په هغې کې دا څلور کسان چې کوم دي دته ډېر غټ اهمیت حاصل دی. دا بله خبره ده چې موضوعاتو په حواله سره بیا د هر یو شاعر خپلې خپلې ځانګړنې دي. زه دا وایم چې درد صاحب چې کوم دی هغه یو لوی شاعر دی، خو متاسفانه دلته په کوزه پښتونخوا کې په جنوبي سیمو کې پروت دی، نو د ده غزل لږ پاتې راغلی دی. په دې حواله نه چې دی کې څه کمی ده، یا د فنی یا فکری ارزښت چې کوم دی هغه کم دی پکې، نه هغې وجه نه ده، بلکې داسې وروستو سیمو کې پروت دی چې په هغې څوک مطلب ده چې پوښتنه ګوېژنه نه کوي. نو زما خیال دی چې ډېر د اوچتې پای شاعر دی، خو څېړنه او شننه غواړي چې موږ او تاسو ته انتظار کوي.
ډاکټر یوسف جذاب د رحمت الله درد د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه مشال رډیو ته وویل.
د در صاحب چې کوم کلیات راغلی دي چې په هغې کې د دوی ټول کتابونه چې کوم دي هغه شامل دي، نو هغې ما یوه اکسټنسیو مطالعه کړې ده. در صاحب بیخي چې کوم د موضوعاتو خبره ده، نو بیخي رومانی شاعر دی. تقریبا 80% شاعري چې کومه ده هغه د عشق او محبت او د مینې او د حسن د معامله بندۍ او د دې سیزونو نه ګیر چاپیره چورلي. البته 40% شاعری چې کومه ده په هغې کې اخلاقیات هم شته دي، په هغې کې څه نه څه فلسفه سرکنه هم موږ موندولی شو. دې سره سره مطلب د ده چې کم پرستی هغه هم په دوی کې موجوده ده، مذهبیات او اخلاقیات ده هر څه په دوی کې موجود دي. نو د دوی پلنه چې کوم ستره شاعری چې کومه ده یا موضوعاتو په حواله سره د دوی چې کوم زیاتره توجه چې کومه کړې ده، هغوی حسن او عشق او مینې محبت او د دې نه چې کوم رازیږیدلي یا راپایده شوي مطلب د چې معاملات د هغوی ته مختص ده.
شاعر او کره کتونکي روحان یوسفزي مشال رډیو ته وویل چې نقادانو د رحمت الله درد شاعرۍ ته پاملرنه نه ده کړې.
تاسو زمنګ د پښتو د جدید غزلګو د رحمت الله درس په حق لا خدای چې د ستاینې خبره ده چې تاسو د مشال ریډیو په ذریعہ معنی دا رنگ نورم چې تاسو په لیکمه دغه کوي د جبی یا د رنگ شاعرانو نو حقیقت ده چې موږ د پښتو د جدید غزل د سفر د دې د معیار د دې د روایت خبره کوو نو هغه نه موږ د رحمت الله درس نوم چې کوم دی دانو شو بیا لولې رحمت الله درس د دغه لړای یا دغه بهیر چې کوم دی نو یو ډیر ستره نامه ده پښتو د جدید غزل دا بیا خبره ده چې زمونږ نقادانو د درس ته هغه رنګ توجه نه ده ورکړې دا غوی شاعرۍ ته دا غوی شخصیت ته ډیر خوږ شخصیت مو او د خپل ماحول د خپل خاص کر لکه د رومان حوالے سره داغه په شاعرۍ کې چې کوم رومانیت ته او هغه رومانیت چې کوم دی نو یو یعنی انقلابی رومانیت ته یا رومانی انقلابیت چې ورته مونږ ویلې شو د خپل ټولنې د ستونزو دغه ډېر په خانداس کې او دا د دې د تاسو اندازه واخلې چې د درس به یو شعر چې په دې لمبه لمبه ماحول کې درد غزل می رنگ د رومان نه قبلوي یعنی دا د چې دا چې کم د خپل دغه کم چاپیر چل کم ماحول د خپل ټولنې قتل نو هغه هغه رنگ یعنی اعتراف کوي چې دا ځکه ما غزل د رومان رنگ پای منی غالب نه دی یا نه قبلې خو زما په خیال دا خو اوس یو شاعرانه خبر ده خو د درس په شاعرۍ کې چې کوم نه رومانیت بیا نوې خبرې او نوې خیال داغه د شاعرۍ کې ډېر جوړتیا ده زه به دا خبر هم کوم چې زمونږ د پښتو د جدید غزل چې کوم لکه مونږ دا ځینې نمونه اخلو مثلا د اندیس سیم نوم اخلو مونږ د اکرام الله ګران سیم نوم اخلو مونږ د اعظم سیم نوم اخلو او مونږ چې کوم دی نو ورسره د سیف الرحمن سلیم سیم نوم اخلو داسې د غزل چې دا لکه داسې د خپل اسلوب منفرد غونې غزلګو شاعران دي په دغه قطار کې رحمت الله درس صاحب هم چې کوم دی نو داغه شاعری داغه غزل عددینه مونږه کار نشو کولای البته دا د چیز مونږه په کار دادی چیز مونږه نقادان د درس شاعرۍ ته دا غوی دی کار ته خاص کر دا غوی غزل چې کم دی نو غډیر زیات د توجه وړ دی او پای ډیر کار دی او ډیر نوی خبرې دی پکې نوی خیالات دی پکې نوی ترکیبونه دی پکې نوی تلازمی دی پکې نو دا د درس به ډیر لوی کمال دی او اغه رنگ یعنی پاملرنه وته نه شي دا ما په خیر زمونږه د نقادان کوتاهی ورته ویلی شو یا غفلت ورته ویلی شو چې هغه رنگ توجه د درس ته نه ور کړی کین درس د هغه مقام د هغه معیار چې کوم سمانونه واغستل یا ما ذکر وکړو هغه د پښتو د جدید غزل دا روایت چې کوم دی او په هغه روایت کې روایت نه مراد زما دا ده چې کوم د جدید غزل روایت چې پای کې بیا د رومان سره سره چې کوم دی نو د سماج د ټولنې د انقلاب دا د حقیقت نگارې د ترقی پسند ده په دغه ټولو حوالو سره د درس غزل چې کوم دی نو ډیر موړ پټ غزل دی
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو ادمه کو او سندره اورو سندره تاسو اوریدا اوس بیا د پروفیسر رحمت الله درد په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. کلم نگار او شاعر شکر جان مشال رډیو ته وویل چې رحمت الله درد لوی شاعر دی او باید ډیر کار پرې وشي.
درس حوالہ چې دا غزل دی او هغه چې څونه څه لیکلی دی غزل لیکلی دی، نظم ډیر کم لیکلی او هغه نه علاوه اردو هم لیکلی دی، اردو کې هم غزل لیکلی دی. دغه غزل زمکه ډیره زرخیزه ده او بل دا چې مشهور نه دی نو مشهور دی زما په خیال. درس چې څونه مشهور دی نو زم چې ډیر کم شاعران به هغه مقام ته رسیدلی. خو دا ده چې چونکې دغه خبره بیا راځي یو چې د سویلي سیمې او د قطبی نو دا یو خبره ده چې دلته کې چونکه اپروچبل و دغه خلک د میډیا ته اپروچبل چونکه هغه ټایم کې ټي وی ریډیو ریډیو خاص کر او بل بیا ورپسې ټي وی رااله دینه علاوه نور داسې څه نو نو اخبارونه هم چې کومونه هغه د پښتو اخبارونه چې هغه کې کوم د درس نمائندګي شوی ده. خو په میډیا باندې ریډیو کې او په ټي وی کې د درس لږ دغه هغه وجه دا ده چې چونکه هغه رسولي سیمې او تګ را تګ دغه مسلې وي او بل ترسیل ذریعہ چې دا غوم د غسنو لکه څنګه چې اوس تا سوشل میډیا د ذریعہ سره یا میسیجو کیدا او کنو هغه ته کې وکیدا خاتونو سلسله وا نو پاره وجه نه زما خیال چې هغه لګ پاتر غلې دي او نو می اوسم په خپل ځای باندې برقرار دي. پنن وخت کې هغه وخت کې کریش چې دون د غنې شهرت نه موندلې خو پنن وخت کې د اوس هم سر چې څومره شاعران دي په دې کې د نوم جوت پټولو کې کاغه سیل صاحب دے وسیم دے حمزہ بابا دے دا زاڑے چکم دی حمزہ بابا غنی بابا او یا زمونگا پرشانت صاحب چو نو پرشانت صاحب ان کا نوم ڈیر دے نو آغام داغا وچی آغا چونکہ داغا پشاور کے پاتشوی وہ ڈیر نو ددے وجہ نا داغام سنس سوچی دا ددے خلق سرا سیال تلے دے.
شاعر او لیکوال گلفام خٹک مشال رڈیو تو وچی رحمت اللہ درد دا غزل و مضبوط حوالہ ده.
پروفیسر رحمت الله درد د خپل وخت یو ځنګړی شاعر دی چې یو لوړ مقام لري. د پروفیسر رحمت الله درد غزل انتهایی آسان، ساده او ډیر سالیس دی. دوی په آسانو لفظونو کې ډیر خواږه او درانه خیالات تخیلات راجمع کړي دي او خپل شاعری په ولس منلې ده. د درد صاحب په غزل کې کلاسیکی روایت هم شته دی او د درد صاحب غزل یو ځنګړی د عشق اظهار لري. دغه د دوی یو ځنګړی اسلوب دی چې دوی خپل شاعری په د پروفیسر رحمت الله درد غزل یو انفرادیت لري. د پروفیسر رحمت الله درد د شاعری جمالیتی فضا ډیره ښکلې ده او پرستی دور کې د دوی فضا ډیره اهم او ښکلې ده. د درد صاحب د شاعری ځنګړی اسلوب د وجه ډیره مشهوره ده، یو بیل رنگ لري، یو بیل خوند لري. پروفیسر رحمت الله درد دومره مشهور شوی نه دی لکه څومره چې د دوی حق وو. د دې دوې وجه کېدای شي. یوه وجه خو هغه وخت سوشل میډیا دومره عامه نه وه کنن سبا چې دا، او دویمه وجه زما په خیال چې د دوی شاعری هم چې کوم سندرغاړو ویلې ده هغه هم ولسی سندرغاړي وو چې د دوی شاعری په میدانی پروګرامونو کې ویلې ده، نو هغه دومره شهرت نه دی موندلې لکه څومره چې په کار وو. زما په اند دغه دوی وجه کېدای شي، خو دا زما خبرې اخیری نه دي، کېدای شي چې نور وجه هم وي.
شاعر او په پېښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی سکالر نعیم خاموش مشال رډیو ته وویل چې د رحمت الله درد شاعري د تصنع نه پاکه ده.
دراصل رحمت الله درد د مروتو یو فطری شاعر دی چې د پښتو غزل ژور رنگونه وړاندې کړي. د دغه غزلونو د مینې، درد، فراق او تصوف انعکاس دی. د دغه غزلونو کې صدا الفاظو له لارې ژور احساسات بیان شوي چې هر لوستونکي په خپل زړه پورې تړي. سره له دې چې شعرونه یې چاپ شوي دي او د کلیاتو په شکل کې، خو لا هم د پراخ شهرت نه محروم دی. دلیل یې دا دی چې د ده شاعرۍ ته علمي توجه نه ده حاصله شوې او نه د رسنیو لخوا وده ورکړې شوې. رحمت الله درد ته غزل داسې ښکاري لکه الهامي الهام یا د الهام تر اوسه د زیاتو خلکو تر غوږونو نه دی رسېدلی. ده ته د ادبي نړۍ لا زیاته توجه پکار ده.
د رحمت الله درد د خویونو او شخصیت په اړه جاوید احساس مشال رادیو ته وویل:
در صاحب بطور انسان ډیر زیات خوږ، میناناک، مشفق، قدرمن او قدردان او ورسره وسره حوصله افزا او رهنما شخصیت و. دوی سره زمونږ مشرونه شوي دي. هر محفل کې دوی زمونږ حوصله افزایی کړې ده او زمونږ ډاډګرنه کړې ده او ډیر په ښکلي انداز زمونږ رهنمایي کړې ده. در صاحب په نفسیاتو پوه سړی و. د سړی یا د ملګري د طبیعت مطابق به خبره کوله، د ماحول مطابق به خبره کوله او چې څه ویل به غوښتل له هغه به هم پکې شامل کړل. د خپل مقصد خبره به هم وکړه او ورسره ورسره به چاته دا احساس نه کېدو چې دا خو په ما باندې چېرته تنقید وشو. نو ډېر په ښکلي انداز سره به تنقید هم کولو. ژوند ته یې ډېر زیات په امید افزا نظر کتل. دا یو مایوس شخصیت نه و. حالات به چې څنګه هم راغلل دا به د برداشت کول. ادبی حالات به کله کله داسې وو یا سماجی حالات به چیرته داسې شو یا سیاسي حالات. دی ډېر پر امید شخصیت وو. په شونډو به همیشه مسکا وه. کله کله به لطیفې هم ویلې. ډېر د ماحول او د صورتحال مطابق به ډېره خوشګواره لطیفه وویله او ټول محفل به ظاهره خبره ده ځان ته متوجه کړو. ډېر زیات برداشت وو پکې. که چا به پرې تنقید هم وکړو دوی به ډېر په ویاله ټنه تنقید برداشت کولو. او په زندګي کې یو ډېر زیات داسې رومان پرور هم وو. آخري عمر رسې دوی مینه کوله او د مینې خبره به دوی ته خوند ورکولو. دا چې کوم ټول مثبت اقدار دي یا مثبت صفات دي هغه د دوی شخصیت برخه وو. بله خاصه خبره دا وه چې یو ډېر درویش مزاج سړی وو. نه به سرمایدار و پرتلو، نه سرمایدار خلک په نظر کې راتلل، نه چېرته داسې ذهن جوړو چې ما ته د ایوارډونه وشي، ما ته د څوک وظیفې وکړي. نو یو بنیاز شخصیت وو او یو ملنګ درویش شخصیت وو. خپله هم ملک متبر شخصیت وو خو خپله طبقه دوی پرې ایښې وه. د دوی طبقه چې کوم عوامو ده د دوی طبقه وه. نو عوامو ته دای مخاطب وو. ډېر ښکلي اخلاق لرل. بطور پرنسپل هم ډېر کامیاب شخصیت وو. بطور شاعر هم ډېر کامیاب شخصیت وو او بطور انسان هم ډېر کامیاب شخصیت وو. دې سره سره بطور ملګری هم ډېر کامیاب شخصیت وو. د لکه چې څومره ملګری دي اوس که سینیئر هم دي او سره سره د بنو ملګري به هم هلته به موږ ته لور راتلو. نو دوی په څه نسه سطح زموږ ټولو ادبي تربیت کړې دی او زموږ سماجي رهنمایي کړې ده.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې رحمت الله درد نظمونه ولې نه دي لیکلي، ډاکټر محب وزیر مشال رادیو ته وویل:
د خوشحال خټک خبره چې هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. نو ما په خیال در صاحب تر څه حد خپل میدان پیژندلو. هغه د غزل سړی وو. یا به داسې ووایم چې غزل ته خدای ډېر ښه سړی په لاس ورکړی وو. په دې وجه باندې هغوی نظم نه لیکلی دی ځکه چې د خولې د خوند د بدلولو دپاره هغه شاعري نه کوله. شاعري به تاسې ووایم چې هغه شاعري کوله نه، د هغه نه شاعري کېدله. نو چې په کوم صنف کې د هغه نه شاعري کېدله په هغه صنف کې کړی ده. د خولې د خوند د بدلولو دپاره ډېرو خلکو مختلف صنفونه کارولي دي خو بیا هلته شاعري نه کېږي. بیا هغوی کاریګری خو شاید د سړي نه وشي خو شاعري نه کېږي. درس نازکه شاعری شوی ده چې د اخو د خومنډه نه ده کړی او دا د کمال دی. زه اسې ازرای مزاق ورته وایې یا څه په ډېر معذرت سره به دا خبره کوم چې کله جرس نظم نمبر چاپ کولو کراچۍ کې نو درس بیا نظم را لېږلی او په جرس نظم نمبر کې شامل هم دی. نو هغه وخت هم ما طاهر صاحب ته لکه بار بار دا وی چې دا نظم نه شاملو، دا نظم نه چاپ کړو چې رحمت الله درد ډېر لوی نوم دی، هغه نظم دی دا خو شاملول پکار دی. درد نظم گو شاعر نه دی او دلته نظم نمبر کې باید مون نظم گو شاعر شاعران شامل. نو بهر علاقه یو نظم په دی باندې صد یو قسم جذبه ته کېږي. د جرس نظم نمبر هم وا غوغا جوړ کړی وا پښتونخوا کې یو شاعرانو په مینس کې چونکه دا سوشل میډیا وانه رسالو په نظام کې کوم شاعران یو بل سره تړلی نو هغه په مینس کې دا ډیسکشن وو چې نظم نمبر چا پیږي او نظم نمبر راځي
غزل نمبر را روان دي. نو هغه د پاره د ډیرو کسانو داسې نظمونه لیکلي دي ما ته یاد دي، په هغه کې یو درس به مو چې یو نظم را لیکلی موږ شامل کړی دی.
ډاکټر یوسف جذاب در رحمت الله درد په شاعرۍ کې د نظمونو د برخې په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
تر سوچ د دوی کلیات تی پاغی که داس بیتونا هم شتا دی، داس سلوریز غنده یا کتاعت هم زای پزایشتا، خود آغی مقدار لکه پا اوڑو که چی دا مالگی وی دیر کم ده، داس دا دوی نظمون هم شتا لکه ما تا یاد دی پا اقبال بنده یا مطلب ده چه داس یونیم نظم چه کم ده آغا دوی لیکل ده، خود چونکه بنیادی طور بنده دوی دا غزل شاعر دی، نو ما چی دا دوی کم نظمون کتلی دی، آغا هم چه کم فنی چوکاٹ یا فنی ڈانچا چه کم ادا آغا هم دا غزل پا صورت که ده، نو دارنگ دا دو نظم چه کم ده آغا هم دا غزل پا فنی چوکاٹ که ده. خو ما مخ خبر اوکرا چه دا دو زیادتر توجه زیادتر تعلق دا غزل سره و غزل چه کم ده چه آغا یو غط زایتا غط مقام تر سول ده، نو در سیب چه کم ده پا نورو سنفونو که ده که تجربه دیری کم کردی دی.
پروفیسر اسیر منگل مشال رادیو ته وویل چې سندرغاړو د رحمت الله درد کلام د موسیقۍ سره نه دی ویلې، ځکه عام اولسته نه دی رسیدلی.
تر کومې پورې دا سوال چې د ده هغه شهرت ولې نه دی شوی چې دی په اصلي معنو کې حقدار دی، دا د حیرانۍ خبره ضرور ده. زما په خیال د شاعر په شهرت کې زیات کردار د سندرغاړو وي. د درد غزل سندرغاړو زمزمه کړي ضرور دي، ولې هغه شان یې نه دي کړي چې څنګه په کار وي. پښتانه د مطالعې نه زیات باور په سماعت لري. موږ سره که لوستونکي نشته اورېدونکي په کروڑونو دي. د درد غزل کې د حد نه سوا غنایت دی، هر غزل په موسیقی پوره خي. پکار دا چې تعلیم یافته سندرغاړي د غزلونو انتخاب وکړي چې د کوم د مینې او د محبت پیغام دی هغه کور کور ته ورسوي. تر کومې پورې چې د ده د نظم تعلق دی چې آیا ارواښاد درد نظم لیکلی دی که نه یې دی لیکلی، او که لیکلی دی نو مخې ته ولې تر اوسه پورې رانغلو. کله چې عمر دراز مرحوم د درد کلیات منګل کتاب کور نه خپرولو نو د نظم څه بیلګه ورسره نه وه. ګنې نو کلیات کې خو د شاعر هر څه موجود وی، لکه چې په دې کلیات کې داغه د اردو کلام هم شامل دی. زما په خیال نظم ته درد صاحب زیاته پاملرنه نه ده کړې. کچری په دې صنف کې کار کړی وی نو ضرور به مخې ته راغلی وی.
ډاکټر محبوب وزیر مشال رادیو ته وویل چې رحمت الله درد دومره ظریف وو چې د موقع په مناسبت په یې له ځانه ټوکې جوړولې.
یو مشاعره کې عمر دراز مروت ته چې هغه دغه وایي چې زه اوس خواست کوم چې عمر دراز مروت ته چې راشي خپل غزل واورئ. نو عمر دراز خو چې کوم وه خو ډېر لوړ دنګ سړی و که نه، خدای دې وبخي. نو هغه در چې په آواز وګورتي چې عمر دراز خو زه یم، عمر زما زیات دی، دا خو قد دراز دی. طاهر کله شوي ته به وایي چې طاهر به کله شوي. دارنګه نور نومونه مختلف نومونه به ډېر کارول، داسې نومونه خلکو نومونه ورانول. قاسم بن قاسم بنوی لطیفو نه علاوه دې سره زمونږ اختلاف هم دی لادلی دی. ظاهره خبره ده چې زمونږ ځواني وه لږ د ترقی پسند لیټریچر باندې اثر وو، او مونږ بهر سړي ته داسې کتل چې کنې سد امراض غوندې تاسو ولې نه. نو د به مونږ سره واړه واړه خندل، د مونږ هغه چې کوم سوالونه به وو یا پوینټس به وو یا اختلافي نوټس به وو هغه به د ډېر لایت موډ کې اخیستل، خندل به که نه. ایون تر دې چې د غزل مجموعه چاپ شوه، او بیا پسې غالباً چې د درد کومه مجموعه ده درېیمه مجموعه چې راتله، نو زه هم ګوهر وزیر هم راسره و، غالباً د بنو والا یود بالکان نور هم راسره زمونږ همزولي. نو ما ورته دا کوم ورته درد صاحب که بده نظر لګي که نه، نو زه دا غواړم چې نور تاسو شاعري مه کوئ، بس نور بس ما چاپ کوئ. دا شته چې کوم دي بس په دې باندې ستاسو ایمیج به جوړ دی. نو ده به خندل وایي چې خا 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 وروسته راته هلکانو وایي چې یار دا دې بد ورته ما ورته نه، مقصد دا دی چې زه نه زه یارېږم چې داسې نه چې دا شته اپوزیشن په دې بوډاوالي په دې شاعرۍ باندې خامخا راوغورځي، ځکه چې بوډاوالي په شاعرۍ کې هغه سړي جذباتي رجحان کم شي، یو قسم دغه پکې راشي، هغه سستي غوندې پکې راشي. نو
کله داسې نه وي چې د هغه شخصیت پر اوپرتي خو خیر داسې نه دا زه بالکل په غلطه درس اخرنه وخت پورې چې کوم غزل لیکلی دي خو د لوړ معیار غزل لیکلی دي مقصد دا دی چې درس به مونږ اورېدلو داسې انداز کې اورېدلو چې هغه مونږ نه خوند اخیسته زمونږ هغه سټیم نه کتل چې وارو دوی څومره غږېدل شي په دوی کې څومره څومره څه دي مونږ یې کتلو زمونږ یې امتحان اخیستلو دې وجنه کې درس پخپله په هر څه پوهېده درس به صرف زما سره نه بلکې د هر ځوان د علاقې د ځوان سره ډېره مینه لرلې ده په هغې کې ډېره زیاته دلچسپي اخیستې ده د خپلو ځوانانو نومونه به اخیستل فلانې ډېره ښه شاعري کوي فلانې ډېره ښه شاعري کوي
ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې رحمت الله درد یو میلمه پال او درون مشر و
درد صاحب یو درون سړی و ځکه چې د یوې غټې د خانانو کورنۍ سره یې تعلق و دې سره سره الله پاک مطلب ده چې عهده هم ورکړی وه د کالج پرنسپل په حیث یې تقاعد کړی دی یا ریټایر شوی دی دې وجې نه مطلب دا ده چې ځان یې هم داسې څنګ ته ګرځولو خو زه دوی ته کور ته بار 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 ورغلی یم نه صرف زه بلکې د نورنګ د بنو ټول کسان دا به د ده مېلمانه وو ورغلی و یو مېلمه پاله سړی و او بله یوه غټه خبره دغه ده چې ډېر زیات ظریف سړی و ټوکې ټکالې به یې ډېرې زیاتې کولې د دوی مایفل به همیشه د پاره مطلب ده چې یو زعفرانزار غوندې و او خلکو به مطلب ده چې پکې خونه سپینول او خندل به ټوکې ټکالې به یې کولې در صاحب چې څومره سنجیده غزل لیکلی دی د ده شخصیت هومره ظریف هم دی ډېرې زیاتې ټوکې ټکالې ډېرې زیاتې مشهورې دي ځنې خو تر ابتزال تر حده پورې مشهورې دي دلته موږ دغه خبره نه کوو خو بهرحال یو میلمه پالا او دې سره سره درون سړی د حجرې او د میلماستیې کلک سړی اگر چې د ده څوک و نه خو دی به دې بوډا ځان باندې کور ته ځا او رضا چای ترموسونه راوړه او دې سره سره میلمه پالنه او د خوراک څښاک انتظام کوه نو دا به دوی په خپل سر باندې کول کله به نوکر وو کله به نه وو ورسره نو دا د دوی د ژوند یوه ډېره غټه خبره ده بله خبره دا ده چې همیشه به حجره چې کومه وه د میلمنو د شاعرانو نه خصوصا دا به ډکه وه او دوی به ور باندې خوښېدل بل یو اړخ دغه و ده چې شاعران به یې مطلب ده چې انکرج کول موږ ته به پیوستون ته راتلو نورنګ ته په هغې تنقیدي جلسونو کې باقاعده د دوی چې زموږ چې کوم پیوستون رجسټر دی هغه د دوی د تنقیدي بصیرت چې کوم دی هغه نه ډک دی ګوا دی نو هلته به راتللو خو هلته به یې داسې تنقید نه کولو چې ټول کسان به په شاعر باندې مطلب دا ده چې ګزارونه کول نو دوی به د شاعر سایډ واخستو نو داسې خدای پاک یو مزاج ورکړی و نو څه به یې کول دا به دوی مطلب ده چې یو مباحثه یوه مناظره یوه مذاکره چې کومه د هغه کریټ کول نو د دوی د شخصیت مطلب ده چې ډېر حدونه دي ډېر مطلب ده چې اړخونه دي ډېر جهتونه دي خو بهرحال دا سوچ یو دا متاسفه په ګوته کړ
پروفیسر رحمت الله درد د اگست په 28 نیټه په کال 2014 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کې خاورو ته وسپرل شو د کتابونو نمونه غزل درد منتخب درد وفا نون نتر نون هغه سترګې چې غړېږي او ویال سړی دي دغه ټول کتابونه د هغوی په ژوند د کلیات په بڼه هم د کلیات درد په نوم چاپ شوي دي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
دانا
ودريغا چي ودي كم دا تورستر بوسل لك ودريغا چي ودي كم دا تورستر بوسل ستاستر بو ستاستر بو كي دخبلوستر بو تور بأغورم ستاستر بو كي دخبلوستر بو تور بأغورم اوت چی پکی اسے آغا پورب او بورم بانا بانا میں سیل دبولو دے سنور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پورب او بورم بانا نسیم کدا وصل پا گلشن نشو نزار نسیم کدا وصل پا گلشن نشو نزار بلتن میں چپری سیزی آغا اور با او بورم بلتن میں چپری سیزی آغا اور با او بورم اوت چپا کی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا میں سیل دبلو دست نور با او بورم اوت چپا کی اسے آغا پور با او بورم بانا